أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين.
أو تاسو چې کتل نور ته چې کله هغه راختو نو هغه به بچ شو. عن كهفهم د هغوی د غار نه ښي طرف ته.
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.
او ویلی شي چې نور به ډوبېدو یعنی پرېوتو به نو دا به په ډډه لاړو د هغوی ګس طرف ته. نو په غرمه کې به په دغه غار باندې بالکل نور نه و او د پرېوتو په وخت به نور د دې نه ګس طرف ته شو. د دې په باره کې حساب جنګولی شوی دی چې دې غار خوله به څنګه وه نو د هغې نه دا پته ولګېده چې د هغې مخ به شمال طرف ته و ځکه چې په دوی داسې ډایرکټ نور نه راتلو. یعنی الله تعالی داسې انتظام وکړو هغوی رحمت غوښتی و چې هغوی کله وتل یاد دي تاسو ته هغوی ویلي وو قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اي الله مونږ له خپل طرف نه رحمت راکړه. اي الله زمونږ په معامله کې زمونږ رهنمایي وکړه. نو الله تعالی رهنمایي هم وکړه او ګورئ غار ته یې راوستل او په هغوی یې خپل رحمت هم وکړو. نو دا هم د الله تعالی رحمت دی چې د هغوی د پاره څنګه انتظام وکړو. چې هغوی په غار کې دي نو په غار کې داسې وکړل چې هغه غار شمال طرف ته و چې نور به راختو نو د غار ښي لاس ته و او چې نور به پرېوتو نو د غار ګس طرف ته به و. نو ډایرکټ به په دوی باندې نمر نه تلو او د هغوی درجه حرارت هم صحیح و نه دومره ګرمي وه ځکه چې د څومره مودې راسې دوی پراته وو دغه ځای. کچرې دومره ګرمي وې نو بیا خو به د دوی جسمونه خراب شوي وو او کو بالکل رڼا نه وې کو په تیاره کې دومره موده د دوی جسمونه وې نو څه به شوي وو ډایرکټ نور نه و خو داسې وه چې رڼا وه. هلته هوا به ورتله سبحان الله وهم فی فجوة منه او هغوی په کلاو یعنی ارث ځای کې وو. داسې وو چې ښه ارت وو تنګ ځای نه و نو د دې نه پته لګي چې رڼا هم وه هوا ورته هم تله او ډایرکټ نور هم نه و. یو خو د دې غار د خولې خبره ده یو بل قول دی د دې غار په باره کې چې الله تعالی نور ودرولی و. نور به د راختو یا پرېوتو په وخت کې د دوی په جسمونو نه لګېدو ځکه چې مخکې راغی ذلک من آیات الله. بعضی مفسرین وایي چې الله تعالی نور ډایرکټ ودرولی و یعنی د نور مخ ته به هغه وخت وریځ راتله چې غار ته ډایرکټ لاړه نه شي. بس دا سوګرانه خبره نه ده ځکه مفسرین وایي چې دلته چې دا لفظ راغلی دی که نه ذلک من آیات الله دا د الله تعالی د نښو نه ده. د دې نه دا مطلب دی چې تو د دې نه د پرېوتو په وخت کې بچ ځه ډایرکټ مه ځه. او که هسې هم واغستې شي د دې مطلب نو هغوی خو داسې سوچ هم نه وکړي چې غار داسې په کار دی چې دلته ډایرکټ لایټ نه راځي او د تزاورو معنی ده چې نور ترینه کوږ شي او په ډډه شي چې دا تیز رانه شي. نو هغوی داسې سوچ کله کړی و هغوی خو غار ته د تلو په وخت کې داسې سوچ نه و کړی. دا د الله تعالی نښه ده. الله تعالی هغوی دې ځای ته را ورسول. هغوی ته څه پته وه چې موږ به داسې اودو شو او ګورئ چې الله تعالی وغواړي نو داسې انتظام هم کوي. که نور ته موږ وګورو چې دا یو معجزه وه نو چې الله سبحانه وتعالی د چا دپاره وغواړي نو که هغه وغواړي نو چلولی شي او که هغه وغواړي نو هغه یې ودرولی شي. نور له چې څنګه وغواړي نو حکم ورکولی شي او د نور څه مجال چې د الله تعالی د حکم پابندي نه کوي. من یهد الله فهو المهتد چې چا له الله تعالی هدایت ورکړي نو هغه دی هدایت موندلو والا. دې ځوانانو ته چې هدایت میلاو شوی و که نه نو دا ورله الله سبحانه وتعالی ورکړی و. هدایت الله تعالی په خپل لاس کې ایښی دی د انسان په لاس کې نشته. ایون د پیغمبرانو په لاس کې هم نشته او دوی له الله تعالی څه هدایت ورکړی و. په هدایت کې دواړه معنی دي اولنې معنی دا ده یعنی یو خو دوی له د ایمان هدایت ورکړی وو، ټیک شوه؟ د څه هدایت ورکړی وو؟ د ایمان. نو یو روحاني هدایت وي د ایمان، اسلام او د توحید هدایت ورکړو. دویم او جسمانی طور هم هغوی له الله تعالی هدایت ورکړو، فاو الی الکهف، چې په غار کې پناه واخلئ. دا خو هدایت وو، الله تعالی ورته لاره وښیله کنه، او هغوی دې ځای ته را ورسول چې کوم ځای تاسو ته اودو کېدل دي، کوم یو غار تاسو ته کتل دي. کیدی شي چې هلته نور هم غارونه وو. دا یو غار دا ټیک دی. داسې هدایت هغوی له چا ورکړو چې کله څوک د الله تعالی په لاره کې اوزي یا د الله تعالی د پاره څه پرېښودی شي او د الله تعالی د پاره څوک سټینډ واخلي، یعنی په یو خبره باندې بنده ودرېږي. و اذ قامو، چې کله څوک د الله تعالی د پاره ودرېږي نو بیا الله تعالی داسې کس پرېږدي نه، اے الله مالا هدایت راکړې. و من یدلل، او چې څوک الله تعالی بې لارې کړي، الله تعالی څوک بې لارې کوي یا گمراه کوي؟ چې څوک گمراه کېدل غواړي او هغه الله تعالی طرف ته راتلل نه غواړي. اوس تاسو سوچ کوئ داسې هم څوک کیدی شي چې هغوی گمراه کېدل غواړي او یا هغوی گمراهی خوښوي؟ جی ہاں، داسې هم خلک وي چې هغوی گمراهی غواړي. هغوی به ورته گمراهی یعنی بیلاری کېدل نه وایي، لیکن داسې خلک شته دي چې هغوی حق طرف ته راتلل نه غواړي. نو چې څوک گمراه کېدل غواړي، فلن تجد له ولیا مرشدا، څوک الله تعالی گمراه کړي نو هغه ته بیا څوک دوست یا رهنما نه شي ملاوي دي. بیا د هغوی رهنمایي شیطان کوي، بیا الله تعالی نه د هغوی دوست او نه رهنما. نو الله تعالی د چا ولی او د چا رهنما جوړيږي چې څوک هدایت غواړي. الله تعالی هغه اونیسی، الله تعالی هغه غرزه دوته نه پرېږدي چې غرزهږي نو غزار شه. نه، لکه ما چې د تمخ کې د بچی مثال در کړی و کنه، د هغې نه یاد ساتئ تاسو، الله تعالی خلق اونیسی، ایک دم را ټینګ کړي، هغه بیا څوک غورځېدو ته نه پرېږدي. ته زما د پاره پاڅېدلې یې، زما د پاره ودرېدلې یې. نو د فتنه د دجال په وخت کې چې څوک د الله تعالی په لاره کې اوزي، نو الله تعالی به هغوی اونیسی او په خپل رحمت کې به یې واخلي، د هغوی معامله به اسانه کړي. بیا نمر هم دا غو د پاره مخلوق دی، بیا هواګانی هم دا غو مخلوق دی، دا خو ټول د هغو لخکرونه دي چې کوم طرف ته وغواړي نو نمر وګرځوي، او چې چرته وغواړي نو هواګانی والوزي، او چې د چا لپاره وغواړي نو په غار کې ورله پناه ورکړي. بیا به الله تعالی رهنمایي کوي، لیکن اولنی قدم به تاسو ته اغستل وي، او په دې اوچتولو کې به ستاسو په زړو کې ډېره یاره تره وي، ډېر غم به وي، ډېر سوچ او فکر به وي چې پته نشته چې څه به کېږي. کم خلک به وي چې دا قدم به اخلي، زیات خلک به وایي چې مونږ به مقابله کوو، او مقابله به هغوی کوي څنګه؟ د هغوی خو به ایمان لاړ شي، نو هغوی به مقابله نه بلکې کمپرومایز وکړي، د دجال خبره به ومني او د هغوی ایمان به ختم شي. هغوی ته به پته نه وي چې ایمان مو لاړو، دی خبره اونه منله، بلکې دی وی چې مونږ ته خپل ایمان بچ کول دي. په معاشره کې نور هم خلق وو، هغوی هم په ایمان وو، خو د هغوی ایمان دومره نه وو چې بته وي، هغوی پټ اوسېدل.
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، او ستاسو خیال دی د دوی په باره کې چې ګنې دوی بیدار دي، حالانکه دوی اودو دي. اوس الله تعالی دومره موده پس مونږه هغه ځای ته ورسولو کوم ځای کې چې دا ځوانان اودو دي. دوی ښه په سکون سره اودو دي. ورځې تیریږي، هفتې تیرې شوې، میاشتې تیرې شوې، کال تیر شو، بیا نور کلونه تیریږي، لکه الله تعالی چې دوی په غوږونو باندې ټپولي دي او اودو کړي دي. الله اکبر! الله تعالی داسې وکړل چې څو پورې د الله تعالی حکم نه وي نو دوی به پاسینه،
او انتظامات ټول داسې کړي دي چې دوی په آرام سره اودو شي. او په دې کې د هغوی د خوب یو منظر وښیلی شو چې که تاسو چرته دوی ته وګورئ نو تاسو ته به داسې ښکاري چې دوی بیدار دي، حالانکه دوی اودو دي. نو داسې ولې لګېده؟ اوله خبره دا ده چې دوی په ډډه باندې اوړېدل را اوړېدل. چې کله تاسو وګورئ چې څوک په ډډه اوړي نو داسې ښکاري چې هی دی پاسي. دویم دلته دا هم ځینې مفسرینو لیکلي دي چې د هغوی سترګې کلاو وې اودو خو سترګې غړېدلې وې. سبحان الله، الله سبحانه وتعالی څنګه څنګه اسباب جوړوي، داسې څوک وده کېدی شي. ونقلبهم ذات اليمين، او مونږ دی الټه کوو ښي طرف ته او ګس طرف ته. نو دی په خپله په ډوب خوب کې په ډډه اوړېدل، او د هغوی دومره اوږد خوب دی چې کلونه تیر شو، نو اوس په هغوی کې دومره طاقت و، نه سخري نه سسکي هیڅ نه کوي. کو دغه شان پراته وي نو جسم به خراب شوی و، کو هسې هم څوک دغه شان په ځمکه پروت وي، کو په ځمکه کې دننه خخ هم نه وي، نو هغه هم ډانچه جوړه شي د هډوکو، جسم خداغوی خراب شي. لیکن دلته دی الله تعالی اوله دا چې الټه پلټه کوي، او دویم ځمکې له هم حکم ورکړی دی چې هغه د دوی جسم نه خوري. ونقلبهم، سبحان الله، الله تعالی فرمایي چې مونږ دوی الټه پلټه کوو، نو مونږ هم الټ پلټ څوک کوي، الله تعالی مو کوي. ګنی هغه وخت خو مونږ دا سوچ نه کوو چې زو په ډډه باندې واوړم، چې په دې طرف باندې ستړی شم. نو تاسو چېرته دې خبرې ته سوچ کړی دی چې څوک دی چې هغه الټه پلټه کوي؟ په هغه وخت زمونږ دماغ سوکار کوي، یا مونږ سوچ کوو، یا مونږ فیصله کوو چې اوس زو په دې پوزیشن باندې ودو کېدل غواړم. پته نشته چې د شپې مونږ څومره ځله اوړو را اوړو، حالانکه هغه وخت مونږ په ځان باندې نه پوهیږو. څوک جسم له حکم ورکوي چې اوس تو اوړه، دا خو الله تعالی کوي کنه؟ نو الله تعالی به هغوی اوړول را اوړول، کله ښي طرف ته او کله ګس طرف ته، او دوی اودو دي. اوس کو دوی الله تعالی وا نړوي نو دوی به ختم شي. تاسو خو به مریضانو ته خیال کړی وي کنه چې هغوی په ډډه نشي اوړېدی، نو خلک هغوی په ډډه اړوي را اړوي. کو هغوی دغسې پاتې شي نو ډډې به ولګي. دوی خو څه د پاسه 300 کاله اودو، نو دوی خو بیا بچ کېدی نه شو. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید، او زما د رب ګوره څنګه څنګه طریقې دي چې دی ما ته محفوظ ساتل دي، چې دې طرف ته څوک رانه شي. نو سپي د دوی څنګلې خورې کړې وې خپلې دواڼه. نو اوس څه دي؟ په بعضې ځایونو کې راځي چې د فلاني سپی و، څوک وایي د چا سپی و، څوک وایي د چا سپی و. خو anyway، کو د هر چا سپی و، یو خو مونږ په بیکاره سوالونو کې ونه لګو چې هسې خپل وخت ضایع کړو چې دا د چا سپی و، سو نه و. دا خبره یاد ساتئ چې بس یو سپی و، په دې کې د هر کس کېدی شو دا سپی، او هغه سپی هم د دې سره تلی و چې کله دوی روان شوي و. نو دا د الله تعالی د طرف نه انتظام و چې دی هلته ولاړ و. نو په 300 کاله کې خو په کار ده چې سپی هم مړ شوی وي، لیکن هغه الله تعالی داسې هلته ایښی و، او سپی خو به تاسو لیدلی وي چې هغوی په یو ځای په قلاره کېناستې نه شي، کله یو خوا غاپي او کله بل خوا. الله تعالی دی هلته کېنولی و. الله اکبر، ګورئ هر شی داسې ښکاري چې هر شی د الله تعالی تدبیر دی. ګنی اصحاب کهف ته څه پته ده چې دا هر څه د ځان سره ویسو. نو دا ټول کائنات د الله تعالی غلام دی، هر څه د الله تعالی په مرضی چلیږي. الله اکبر. نو دا سپی د هغوی سره و، او دی هلته کې ناست دی. نو دوی څه کول؟ کچری څوک دې طرف ته راتلو، لو اطلعت علیهم، نو الله تعالی فرمایي چې کو تا هغې ته کتل، یعنی داسې یو منظر په خپل ذهن کې راولئ که څوک هلته چرته اوسېدو، نو هلته څنګه سیند دی؟ غار دی، او د هغې بهر سپی ناست دی. او بل وصید، دا لفظ هم ډېر زبردست دی. وسوده وایي بندولو ته. نو دلته تاسو داسې سوچ وکړئ لکه د غار خوله چې بندیږي، داسې ښکاري، حالانکه دا خو دننه د تلو ځای و. د دې غار شکل داسې و لکه چې بندیږي. نو چې څوک داسې غار ته وګوري چې هغه بند وي، یعنی داسې د هغې شکل وي، نو هغې ته به څوک بیا نه ورځي. او بل په هغې باندې سپی ناست دی، او د سپی نه هم خلک یریږي او ځي. او دریم، که څوک دننه را هم شي، نو دومره ښه
وو ځوانان دي، سترګې غړېږي او هسې پراته دي، او چې کله د چا سترګې داسې کلاو وي نو د هغونه هسې هم انسان یریږي. الله تعالی فرمایي چې کتا د هغوی ننداره هم کوله،
لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. داسې د یری منظر وو که تاسو د هغوی ننداره هم کوله نو اوبه ګرځېتو د دوی نه په تیښته، ولملئت منهم رعبا او ډک به شې ته د دوی نه د رعب په وجه. د منهم دا ضمیر د چا طرف ته ځي؟ نو دا اصحاب کهف طرف ته هم ځي او سپي طرف ته هم. دا ټول هر څو چې یو ځای شي نو دا داسې منظر وو چې د رعب په وجه به یره راتله او تاسو به تښتېدی. تاسو ګورئ چې څنګه دا خبره ویلې شوې ده چې الله تعالی د دوی څنګه انتظام کړی وو، ځکه چې دومره مدی دی اودو کړی وو. څوک ورک شوی کس راتلی شو هلته، لیکن الله تعالی د هغوی څنګه انتظام وکړو؟ تاسو ګورئ ځای په ځای انتظام ته. کن ورته تاسو ګورئ د غار خوله کوم طرف ته وه، بیا څنګه الله تعالی د سپي انتظام وکړو، بیا هغوی څنګه الله تعالی اودو کړل، او بیا یې هغوی له داسې روب ورکړو چې څوک ورته وګوري نو هغوی ویریږي. څنګه څنګه انتظام الله تعالی وکړو نو په هر قدم تاسو تخکاری چې الله تعالی څنګه د هغوی مدد وکړو. چې الله تعالی څوک ونیسي کنه، چې څوک رب ونیسي، نو هغه بیا داسې شی نیولی دی چې د هغو دپاره د یری د سره ضرورت نشته. او الله تعالی انتظام د هغه ځای نه کوي چې د هغه ځای نه به تاسو سوچ هم نه وي کړی، د هغو په خواب خاطر کې به هم داسې نه وي. الله تعالی فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. چې چا د طاغوت سره کفر وکړو او په الله تعالی ایمان راوړو نو هغو هغه کړی را ټینګه کړه چې هغه چرته هم نه ماتیږي، دومره مضبوطه کړی راونیوله. نو دوی چې د الله تعالی د پاره وتی دي نو دوی د الله تعالی سره سودا کړی ده. چې څوک د الله تعالی سره سودا وکړي کنه نو بیا ګوره الله تعالی د هغو دپاره څه څه انتظام کوي. که څوک د الله تعالی دپاره معمولی قرباني هم ورکړي نو الله تعالی په دنیا کې هم د هغو حفاظت کوي، لکه څنګه چې مونږ په دنیا کې څه شی حاصلولو دپاره قرباني کوو نو څه نه څه میلاو شي. نو د الله تعالی د رهنمایي اغستو دپاره یا د جنت حاصلولو دپاره خو به څه نه څه انویسټ کول وي کنه، څه سوداګیري خو به کول وي کنه، څه به ورکول وي. او چې څوک د الله تعالی سره سودا وکړي نو هغه دی بے فکر شي، بیا د هغو الله تعالی داسې قدردانی کوي چې دنیا هم حیرانه ده چې داسې څنګه وشول. او که دې خلکو داسې قدم نه وي اغستې نو دا هر څه به دوی ته میلاو شوي وو، دا هر څه به شوي وو. هغوی چونکې قدم واغستو نو ځکه دا هر څه شو. نو څومره آیتونه الله تعالی د دوی په باره کې را ولېږل، او خاص طور چې الله تعالی کوم انتظامات کړي وو د هغې په باره کې هم آیتونه راغلو. دوی څه کړي وو؟ اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض. نو چې کله دوی داسې وکړل نو بیا الله تعالی د هغې په وجه دومره ډیر انتظامات وکړل او دا دومره آیتونه یې را ولېږل. او الله تعالی څه وکړل د هغوی دپاره؟ الله اکبر. او یو بله خبره، دلته چونکه د سپی خبره راغلی ده نو بعضی وخت په داسې خبرو باندې خلک داسې لیونۍ خبرې شروع کړي، او چې کله راته دا پته ولګېده چې سپی بنده نشي ساتلی او چې بیا هغوی سپی هم وویني نو خلک سوچ کوي چې دا سو حرام شی راغی. چې کو دې سپی مونږ ته وکتل نو مونږ به پلید شو، زمونږ پخوا چاته دا سپی تیر نشي. نو داسې سو خبره نه ده. ها، ساتلی منلی صرف په یو څو حالتونو کې روا دي، د هغې ساتل جایز دي. او داسې هم نه ده چې که ستاسو سره لون سپی ولګي نو ستاسو جامې څخا شوې. نو داسې نه ده چې سپی تاسو په میلینو باندې ووایې او د هغونه لرې لرې تښتئ. دا هم د الله تعالی مخلوق دی، که هغه سپی دی او که نور څه دي. او ځینې څیزونه داسې دي چې زمونږ خیال دی چې که مونږ د هغې نوم هم واغستو نو ګناهګار به شو. د خنزیر نوم اغستل مونږ ته داسې ښکاري چې ګناه دی. ها هغه حرام ضرور دی، د هغې خوراک منه دی، د هغې سوزونو استعمالول منه دي، لیکن د هغې په نوم اغوستو کې سو قباحت نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا سپی وساتو نو د هغو په اجر کې به هره ورځ دوه قراته کمی راځي، سوای د هغه کس نه چې چا د مال د حفاظت دپاره ساتلی دی، یا د ښکار دپاره، یا د زمینداری دپاره. دا روایت په مسلم کې دی. یعنی صرف په دې درې حالتو کې انسان سپی ساتلی شي، او چې تاسو کله سپی ساتئ نو بیا به ظاهره ده چې رانیسی به یې. په درې حالتونو کې انسان ساتلی شي، د څارو د حفاظت دپاره، د پټو د حفاظت دپاره، یا د ښکار دپاره. د شوق په تورې نشي ساتلی چې ستا بچي وایي چې زموږ سپی خوښ دی او موږ یې ساتل غواړو. نو چې څوک هسې شوقیه سپی ساتي نو هره ورځ د هغو په اجر کې دوه قراته کمی راځي. د دې مثال داسې دی لکه ستاسو سره د پیسو یو بوجګۍ یا بورۍ ده، او په هغې کې سوری شوی دی، او هره ورځ ترینه پیسې کمیږي. د سپو ساتل منع دي، دا عمل ښه عمل نه دی په اسلام کې. که د چا دشمني وي یا د غل غدو خطره وي نو بیا ټیک ده. نو د کار د اغوستو دپاره سپی ساتلی شي بنده، خو داسې نه ده چې خلق دي په بسترو کې سملی. دلته امام قرطبي یوه ډېره ښکلې خبره کړې ده، او په دې غور کول پکار دي چې د نیکو خلکو سره د اوسېدو په وجه سپی ته دومره غټه مرتبه میلاو شوه چې الله تعالی په خپل کتاب کې د هغو ذکر وکړو. نو د هغه مؤمنانو به څه حال وي چې هغوی د اولیاء الله او د نیکو خلکو سره محبت کوي. او وی فرمایل چې په دې کې د هغه مؤمنانو لپاره ډېره غټه تسلی ده چې د هغوی په اعمالو کې کمی دی، او هغوی ډېر اوچت مقام ته نشي رسېدی، لیکن هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغو د صحابه کرام رضی الله عنهم سره محبت کوي. یو حدیث دی چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، او ای فرمایل چې یا رسول الله، قیامت به کله وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ دپاره ودرېدو او چې مونځ یې ختم کړو نو ای فرمایل چې د قیامت په باره کې تپوس کول واله څه شو؟ هغو آواز ورکړو چې زه حاضر یم یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې تا د قیامت لپاره څه تیاری کړی ده؟ هغو وفرمایل چې ما د قیامت لپاره څه ډېر منځونو یا روجو تیاری خو نه ده کړي، لیکن زه د الله تعالی او د هغو د رسول سره محبت کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انسان به د هغو سره وي چې چا سره محبت کوي، او ته به د هغو سره یې چې ته د چا سره محبت کوي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې ما وکتل چې صحابه کرام رضی الله عنهم د دې نه زیات په بله خبره خوشحاله نه شو چې څومره په دې خبره باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خوشحاله شو. ولی او هغه خو تاسو ټولو ته پته ده چې صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څومره محبت و. هغوی دومره خوشحاله شو چې بیا خو به موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو. ګورئ دا سپی دی، لیکن د نیکو په صحبت کې و. سبحان الله، هغو ته داسې مقام میلاو شو چې تر څو پورې قرآن ویلی شي نو خلک به د دې سپی خبرې کوي چې هغه په درشل ولاړ و. او دا رښتیا خبره ده، دا نیک صحبت چې دی کنه هغه ضرور فایده ورکوي. سپی هم دومره شانواله شو. دا الله تعالی په کلام کې د هغو ذکر راغی. دا دومره غټه خبره ده، لیکن اوس د دې دا مطلب نه دی چې خلک سپی ساتل شروع کړي. ګورئ په یو حدیث کې دا هم راځي چې په کوم کور کې سپی وي یا تصویر وي نو په هغه کور کې د رحمت فرشتې نه راځي. او دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی. او لکه ما چې درته څنګه وایي چې صرف په درې حالاتو کې انسان سپی ساتلی شي او د هغې نه علاوه نشي ساتلی. او دلته چې سپی په درشل ولاړ و نو دلته صرف انسانان نه بلکې د نورو ځناورو نه هم هغه د دوی حفاظت کوي. نو دلته چونکې سپی و د غار په خوله باندې نو دا انتظام هم د دوی دپاره الله تعالی کړی و. د سپی نه هم یو کار واغستو. یعنی که تاسو د سوکار دپاره سپی ساتئ نو بیا ټیک ده، هسې نشی ساتلی تاسو. نو د سپی په ناسته کې هم یو حکمت و. نو اوس هلته هیڅ زناور نشو تلې، ګنې هلته به بیا چا پهرهداري کوله. سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.